السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل لري ساتو خبرونه کوو. د طالبان حکومت نن دوشنبه ویل په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید نشان کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د یکشنبه په ماښام یو حمله کوونکي د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه، خو خپل هدف تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله ده دغه برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې د طالبانو دوه غړي یې په دې برید کې وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. د بریتانیا یو پخوانی لوړ پوړي پوځي افسر ویلي داسې ښکاري چې ځانګړو بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوک کسانو په وژنې سره جنګي جرایم ترسره کړي وي. دا لوړ پوړي پوځي په افغانستان کې د عملیاتو د برخې مرستیال لوی درستی سپاتې شوی دی. هغه ویلي په دغو وژنو باندې د قوماندې ټولو مشرتابه خبره وه، خو هیڅ ګام نه دی پورته کړی. د بریتانیا دفاع وزارت تازه وروسته تر هغې په دې اړه د څېړنو امر کړی چې د بی بی سي یو مستند په ډاګه کړی چې د بریتانیا د هوایي ځواک ځانګړي قطعې لږ تر لږه لور 50 کسان په افغانستان کې په مشکوکو پیښو کې وژل دي. دا کسان د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د جګړې پر مهال وژل شوي. په بریتانیا کې له څو کلونو راهیسې د هغو احتمالي جنګي جرمونو د تورونو په تړاو څېړنې کېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په بریتانوي ځواکونو پورې تړلي بلل شوي دي. د خبر پختونخوا حالت په دریو سیمو کې په وسلوالو بریدونو کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا بریدونه نن او پرون په بنو د اسماعیل خان او کورمکه پر پولیسو او پوځیانو شوی دی. د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل وسلوالو نن سهار مهال په ممشخیلو کې دند ته پر لار روانو پولیس سرتیرو باندې دزې وکړې او وتښتیدل. د وای د سرتیری د وژونکو د نیول لپاره عملیات پیل کړي دي. بنو کې پرون هم پر پوځي کاروان برید شوی چې یو سرتیری پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ډیره اسماعیل خان کې بیا پرون ناوخته درې سرتیری د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بلې خوا په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو بریدګرو پرون په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا په دغو دریو سیمو کې د وسلوالو برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې، خو د خیبر پختونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګ ونه ویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. او په امریکا کې میشته یو ډله افغانان بیګا د سپینې ماڼۍ مخته ټول شوي وو او د وژل شوي امریکایي سرتیری سارا بکستروم د درنوي په پار یې شمې بلې کړې وې. دا کسان چې اکثره د افغان امریکایي ټولنې غړي وو په سارا بکستروم او اندرو وولف باندې د افغان تبهر رحمان الله لکنوال لخوا برید وغانده. دوی ټینګار وکړ چې د یو کس عمل د کډوالو د ټولو ټولنې استازیتوب نه کوي او باید دا یوه پیښه د لسیزو باور ملګرتیا او ګډې قربانۍ ټکنۍ نه کړي. تېره اونۍ واشنگټن ډي سي کې یو افغان د امریکا د ملي ګارد په دو غړو ډزې وکړې چې له ډلې یوه پوځي سارا بکستروم وروسته له ټپونو مړه شوه او بل افسر اندرو وولف لا هم په روغتون کې بستر دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روغتیا خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړې دو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال ایمیل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته خراغ لاست. لجمی یا یخنی سره تړلې ناروغي خو ډېرې زیات دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغي ډېرې خطرناک دي؟
ډېره مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او تاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او خو دې یو کې چې د ژمي په دغه سره هوا کې بل خیر ټول اوریدونکو ته تاسو یو څه ګرم اوسئ. په سر کې خو اول د شنړۍ کې نورې ناروغۍ هم ډېرې دي او موسمي ناروغۍ باندې موږ تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره موږ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغۍ دي. په تنفسي ناروغۍ کې ډېرې ناروغۍ دي، یو هم پکې سالنډې دي، اسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکولوسس دي، یا نورې د تنفسي لارو ناروغۍ دي زیاتره. په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغۍ شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه او بغل دي، نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغۍ ده چې اکثره وخت په ډېرې هغه کسان چې هغه د سینه خدمات څخه لري یو یاد د وایروس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسنی وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي، سره دې چې په ختیځ سیمه کې خو کمپاین شروع ده او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي. د شری په مقابل کې ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونې ته لار هواروي، نو ډېرې ناروغي دي. خو پاره کې هم دا موږ راوخلو سالنډې ته نه راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساده لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي. ورسره خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د توخې په ځانګړي ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي تر ډېره وخت پورې، مخې توخې کې ساه باندې دي، تنفسي تنګواله ورته پیدا کیږي، ساه په زور اخلي، یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزی یا د سیو رقم ته خرپاره غوندې وي، کنه شنګارې غوندې په عام اصطلاح باندې. د شپې د سینې سختوالی یا فشاری ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغوستلی چې بدغه څومره ضرورت دی چې بدات تنفس وکړي. نو دا ټولې هغه ناروغۍ دي او نخې نښانې دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغۍ په دغه امراض باندې اخته شوي وي.
اغه اصلي عوامل چې دي، سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غني کورنۍ د تودوخه لپاره لرګیو دبر وسکرو او نور څخه کار اخلي او خپل د لوګي څومره دغه ناروغي خطر زیاتوي.
ګوره لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي، بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده. اوس تاسو ګوره په نړۍ کې دا تقریبا 2015 کال په اخیرو کې یو سروې شوې ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکو خار دی. علت دا ده چې یو خودس د موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ تخپل وطن په کار دی. په اوس په تاسو ګوره په کابل کې دا ګوري ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، به خرته زغال استعمالي کې دا لوګړه چیرته دی. یو دوه خبره دا ده چې دلته کومه تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې تر څنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا خپل باندې دی دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي وته. لکه تاسو وګورئ په کابل کې اکثره موږ د اطفال او شفخانو ته چلال شو وي ګورو، ماشومان بیچارهګان ډیر ډیرې برخه چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اخته شي ویني. دوه خبره ده چې دا خو افغانستان خوري هیواد دی، په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لاسو پورې نفر ناشتي، په دغه کې یو دا نه دی د زکام یا د یو کمبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي همدغه نمونیا شولا نو دا یو نفر به د کوټه کې ټوخیږي دا پنځه نفر یا لس نفر ټول دغه کیږي ورسره اخته کیږي دمه څو د درېمه خبره دا ده چې لرګي کمري یا دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي چې زغال په خپله باندې کاربن ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې د خپل د تنفس کې او د ناروغي د راتګ لپاره غاټ لار هواري د شي کیږي ورته نو دا خو چې ول د برق سیستم له ګډ وټ شوی نو دا ټول کې کسي کې سر راجم کو د ټول خبري دا په دې باندې دلالت کوي چې د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړيږي په ژمي کې یو لته په کې دغه دي دا ما مخکې ذکر کړل
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال بلې د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې ل ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنه لرئ د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې سره تماس ونیسئ 00420 شپږ صفر یو دوه یو صفر دوه دوه نه بیا تکراروم 0420 شپږ صفر یو دوه یو صفر دوه دوه نه دا نمبر در سره یادداشت کړئ د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ده ډاکټر صاحب کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغي لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتانات تو کې کومې ناروغي راځي
حاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې ده په خپل باندې انفلونزا ده انفلونزا چې ده د خپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې وبد دې لپاره کار وشي ورپسې راځو نمونیا ته او دا نمونیا چې دا خو چې پیدا شوی ده د سینې ده چې دا یو انسان کې پیدا شو لو بس اندغه د ونی ول نور ته نه کچیر ده ناروغ په څو ځینو کې کینی په څو ځینو کې د خپل وایروس خوشی کوي حتی زموږ ساتي خصوصا په افغانستان کې خدا ټولنیز ژوند دار کم ته دي چې ډیر خلک سره ګڼ ګڼ ډیر وي او دوی پکې وسی د انفلونزا د ټوبرکولوسس د خپل باندې چې دا به روسته د سږو د ودریدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کیږي تر څو کې پکې ودریږي او پیدا کیږي پکې اغاسما د نمونیا د انفلونزا د دغه ټول ناروغي چې د تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي
تاسو د انفلونزا او ال په ژمي کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته اکثرا خلک مخکله دي چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دوت شوی دی کنه
مننه ګورې په ټول هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي په افغانستان کې دا اوس د ایچ ان فلانزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی دی چې باید دا وشي خو دا غوښنه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوه دی او دا کیږي روان دی دا پروګرام په ختیځ سیمه کې ما مخکې هم درته ویل چې دا کمپاین شروع دی او دا کیږي ورته ولی اټ ان ترانزاکشن دا د سی واکسین نه لري چې دا دوامدار دی دغه کی معافیت ته درکې یعنی کدا واکسین ته وکی شاید یو څو کلونو وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د ناروغ چاري ماسټن کمزورې دا کول شي به در باندې اټیکو کینې د انفلونزا لپاره خصوصا د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی دغه ناروغي لپاره دا یو ډېر یو خطرې موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې وي دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا وځو کومه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څو کانټوبیټیک استعمالای څو یو څو کې څو بل څه کې اما کله چې ناروغي وساته پیدا کوي زیاتواله پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو موږ هلته وایروس ته د پاسه ته لګیو موږ انټوبیټیک ورکوال ته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته بيزه دواې ورکو یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا څه نه ده هغه ناروغي توبرکولوس دی مایکوبکتریوم دی باید د دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دوايان یې هم دغه ورته استعمالیږي اوس که چیرته مونږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدلی مونږ په لګیا یو انټیبیوټیک ته استعمالو یا نور یو ټوټې موټې ورته کوو نو دا په دې باندې کوم تاثیر نشي اچولی ما هدف د دې خبرو را دی چې دغه اچ بلانزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوې ده اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ دی توبرکولوس لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشولو دا په خپل باندې د دې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی د مرګ تر کومې پورې رسېږي
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپل وجود انټیباډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي خو که چیرې وجود ضعیف وي انټیباډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري همداسې ده
ګوري نورې صاحب خبره دا نه ده د هر هغه وجود چې کمزور وي موږ ورته واکسین کوو یعنی په دې باندې دا مافیت دی چې کمزور وي نو دې ته تجربې سوي چې وي دغه اګبیس واکسینونه موږ ورته کوو کنه که چیرته دغه ناروغ د وجود مافیت دومره زپېدل وي چې دا د هر ناروغي په مقابل کې ډیر اساس وي ته موږ مستقیم په شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامدار نو کېدې شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ بیا تکو ولې د واکسین لپاره خو کله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخلي شي په کومه طریقه باندې واخلي شي ورته اې چې انفلونزا د مافیت د کوي کېدو لپاره یعنی د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ اچ انفلونزا یو ځینی دغه دا چې دا کلم په بدن ته داخليږي په مایه په بدن کې افرازات شروع کیږي تاسو ګورئ چې انفلونزا یو نفر ته داخله شي سترګو پوز خلی ټول بدن له خوله روانه ده پوز نه وګره واندی دي نو په خپل دلته د مایات سطح کمیږي چې مایات سطح کم شو لا مایات کمیږي مایات چې کم شو هر ناروغ ته داخو بده شو لکه یو د یو هواد چې دفاع نه کله چې دفاع یې هر څه راځي ور باندې دوه خپل لږه کینو دا غره کم ته د انسان بدن هم دی دفاع چې کم شو لا څوک به خني ولې شو وایروس مخ خدای نه نیول کیږي نو مخ کې دی چې واکسین کو خو راځي چې خپل انټیباډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي دا خبره نه ده
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکې هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې مهرباني
سلامونه نورې سم سلامه
وعليكم السلام څوک
او مننه روغ سګ محمد احمدي بغلان سره موږ روغ سګ ډاکټر ته سلامونه وایم
احمدي صاحب خبرونه ته خره غلاست بغلان څنګه د هوا سره شوې ده
ډیر سره ده نور صاحب وخت د څه په ګرګې هو خل نور ده تقریبا نور څه وچا هوا ده د څه همزه تقریبا څه په ګرګې څه ډیر دي مثلا په ګرګې چې د بغل له زیاتره زکام ده زیاتره خلک د څه په ګرګې څه د څه زکانو کوټ نه زاو یا تقریبا کورونا غوړي د څه خلک د سړي کړي چې په شرابه ده ان زیاتره خلک د څه په ګرګې څه د خې ناروغي زیات شي چې دا د اوچواله د هوا ده کوم اقلیم نه پیغام شي کوم تاسو دا خامخا نور صاحب بلکې چې موږ وګورو د دې د څه یو نوې مرض باندې پیدا شوی ده نو په ټول کې چې موږ وګورو د ګوانډیان د مختلفو خپلوان دي چې په فکر کې شي ټول ناروغ دي نو په دغه کله موږ خپل نظر دا شی دی چې تاسو نو وختونه موږ څه وکړو یا څه وکړو تقریبا نو څه په ریز وکړو تاسو نو چې په فکر کې شي دا ډېر بل حالت دی
دا تاسو خپل خپلوان څه هم څوک ناروغ دي
bale 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 bilkul humad to ye min khuda de shid nizdi khuda khuda wani de shid khul korani ke alhamdulillah sulin da ghar magadir kush kish zan da da ghar nasatu
tasu plan ke line ke wose doctor sahab ke dash da na pukhtana wo ki doctor sahab mere bani
احمدی صاحب سلامونه ته خو علیکم او بل پختنه دا چې د ساسي خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاد له بدواله کانګ شي خو نه لري
نه د ښه سپیره من روغ شي چې په ګر کې چې د سینه بغل دی نه د سبب یو د پیدا کیږي نو په ټول کې شو د ګور زال دی خو دیږي په دې خپل باندې چې په ګر کې چې وګرځي په نور ځای ته راځي وخت نه وته دي نو په ټول کې چې ګور دا پر ستامو دی دا باج د پرون دغه هغه چې زولې د ټابلیټونو استفاده کوي نو د دې په ګر کې چې په ځامت خو کیږي نه من تقریبا د سر ته ګرځم د سر ته ځنه نو یو ملا او د ستمبر شپې ته شو خوایي یم د درې ورځې چې تاسو چې موږ په څنګه تور ورنوم چې خدای راځي دا ځل لا څور نکی نو د ورځې له ما شاد لري خيږي وګي مې لري خيږي تقریبا نو هیڅ تر نه کوم نو بخاري برکه وته چې وشاته مخه ته په دې خبره چې نه شو نه مرز د ډاکټر ته څنګه وته ګور
بس د برنامه ور ان شاء الله زو درکم
احمد صاحب من نرشه تماس مونیو بل ډاکټر صاحب مهرباني
من احمدی صاحب اشاره خو مې واځي دا شي احمدی صاحب په دغه ناروغي سره وسله سو بریوان دي بلکې په افغانستان کې خصوصا اقليمي بدلون دي یو غټه یخه سفر نه نوتی ده نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي احمدی صاحب تاسو ته من ما غږ باورې اوله خبره خدا دا کچې ته تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لنډې ورته وښولو د پوجي د خلینا یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبای لرل شدید لرزای لرل نو بهتر خبر ادا د چې وسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو خو غو زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي خل را ده چې لګي واځي پاتې شي ماسک ورته استعمال کړئ نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینه توشي تر څو پوری تثبیت شي چې هم دغه ناروغي ده کنه ده خدای مکه چې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شي وي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو واځي دا په داسې واځي سطح باندې واخلې چې دا دماغ دغه ده نمونیا دا یا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې او د توسیه خو زما دا د ټول ابریدون کو ته چې زما غوړي د ژمي موسم کې خواري او هغه کوچنان واړه چې مکتب ته ځي خصوصا دا د لسم او دا ول نه نیولې تر د لسم ټول دی پوری دا یو څه لګوانان دي او نور اکثره چې ماشومان دي دوی باید ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې خو سرسري ټول رسکتیږي خو دا ګرم چیر کې باید نه کې دا غوي شاګردان د شنوای وسره او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي یو کس درکې دغه شلو زوکام شو یا ورته تکلیف پیدا شلو نږدې ډاکټر ته لاړ شي کچیر ته د زوکامونه وو زوکامونه لپاره به تر لار دا یو پرستامول خوړې تورچې دا ادرک دارا واخلې په دغه کې واچوي تورچې کې واچوي جوش کې دینه یو خسته غوندي قهوه جوړیږي دا دوامدار ورته ورکی تر څو پوری دا اوس کې هغه د بدن د حرارت درجه بد نورمال ساتل شي چې هایپو ترمیا ته لاړ نشي یا هایپر ترمیا ته لاړ نشي تاو دوه ډیر زیات نشي تاو دوه ډیر کم نشي دغه ټول دغه دی وسره خبري وسره ملي دی بلغه خبره وکړه چې موږ یو ملاصه دی او غیر هم دغه یو مشکل پیدا شوی دی نو ملاصه به عمرم ډیر دی بهتر خبره ده د زمات نظر باندې شو شفخانی ته لاړ شي تر څو پوری دی هغه د تنفس ریټ کم نشي او کوکیږي امکانات یې نو دومره شدت پیدا کړي دغه خبره ده چې دا به بستر شي وسره ما ټول اوریدونکو ته دا دغه دی پیغام دې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکي مایا ډېر استعمال کړئ تور چې ادرک هغه څه چې تاسو دوه خلړی یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پر استاج تودوخه درجه چې د سټیبلیټی یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې نو دا یو څه مهمه خبره دی او دې چې دې هیڅ کله په ویروسونو باندې کار نه کوي که تاسو دا ځري چې کومه ولګو موسم شروع شي او بس خلک برباد شو سره دا غلط خبره ده نو بهتر لاره ده دا چې وایروس ناروغ شي د ځان لري وساتي نرم خوراک ورته ورکړي چای ورته ورکړي آش ورته ورکړي نو د سې شایم شته چې مایات لري دا ورته برابر کې تر څو ګورې دا په خپل دریو نه ورځې پورې وخت لري احتیاط ورسره وشي ان شاء الله چې به دریو ورځې کې دا کولیږي
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال د نری رانس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په جمی کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي ډیر د یخنی په خاطر باندې معمولا د بدن معافیت هم کمزوري وي د دې ناروغي د خبرېدو خطر څومره زیاتېږي
نو ریسه ګوري دا توبرکلوز چې دا د سیناروغي نه ده چې دا ګینه په یوازه او سیدا چې دا په جمی کې زیاتېږي توبرکلوز ډیره په خوانی ناروغي ده حتی د کتابونو باندې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې دا توبرکلوز کوم مایکوباکټریوم دغه چې وو دا میکروبونه دا په دې ځمکه باندې اوسېدل او ژوند دی اوس کچیر ته یو کور نه یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او غفال ټی وی لري او دا د وی خوري د دې ترڅنګ چې دا د وی خوري صحیح ده د ناروغان چې دوی اکثره اشتیا زیاتی خوراک بعض ناروغان ورسره کوي خو کچیر د دې سره یو بل ناروغي او زه شو او دای فعال کدی نورم په سیرا شدید کړلو او دوی په دې یو کتلوي شکل باندې ناشتي نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سره منګه تقریبا وایو چې تر 3 متر پورې تاسو دغه ملري ووسیږي د توبرکلوز ناروغ نه هتا کتابونه لیکي چې یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې توخه وکړلو او لاس کال وروسته پاغي کوټه کې یو څوک کیناسو او دا 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 مایکوباکټریوم په دغه غلې کې په کوچنو کوچنو ځایونو کې ودي تنفس کولو په خپل کورنۍ کې هیڅ کوم تاریخ چنل لرله او دغه کوټه نه د تداور سره دا دومره کوي میکروب دی چې دا تر کلونو پورې دا د کوټې په کونجونو پر شنو لاندې د ځان دغه ساتي ژوندۍ ساتي نو که څوک په دغه تیبي باندې اخته دی او په ژمی موسم کې دا دوام خوري خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک یې استعمال کړي، نږدې بخاري یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه په ګرمۍ ځینې لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا باید بېخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نشته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټیبي باندې تاثیر اچي ټوبرکولوز باندې خلاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې نه ما په کومې خبرې کوم دا د وقایې لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال. بلی قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی ده نن په افغانستان کې پر هغو ناروغي او خبرې کوي چې له یخنۍ سره تړلی یا له سړې هوا سره تړلی. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مطرح کړي. له دې ویلندې د ازادي رادیو له خبرتیا او وروسته بیا هم د خبرونه ته دوام ورکو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب راشو دا شر ناروغی تا معمولا پا ماشومانو که پا دیورسته و که مگرا پورونه در رودل چه دا شر دا ناروغی دا خپری دو خطر پا ماشومانو که پا تیره لرو پرتو سیمو که یا هغو سیمو که چه حال تا دا نوی پا کور بیزه شوی کدوال جون که وی یا افغانستان ترستان شوی دی یا هغه سیمو کې چې ورستیو کې طبيعي پیښو لامل لکه د زلزلې په شان زپل شوې دي، ډېر خلک له روغتیايي صحي خدماتو څخه بې برخې دي. د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لګرڼا واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د په ماشومان او پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي.
مننه. وري مثال شته چې دا یو وایروسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولای شي چې انسانان په اخته شي، خو دغه ماشومان چې دوی ورته ډیر سسپیک کاندید ماشومان دي ورته ډیر چې دوی په شری باندې اخته شي. شره خو عموما چې کلم پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نو وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، تاغي کې ورته دا ټول دات نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې اوس له خوش وخت نه نه چې اوس ګورم شره تر دې حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت پر اوس کال نه سکه کال ته شری ډیر کم شوی دی. د شری دغه خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شریب ورسره دی، د سر نور ډېری زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کوم سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سره ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د ځوانو د خونونه، نو دا یو سردردې دی د سینې د چې دا به دغه کیږي د سیو پاتې شي. د دې کډوالو دراتک سره څو غټي ناروغي چې دي چې دا دوامدار ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي دا لری سیمونه د پاکستان نه اخو د کرخې نه چې راځي دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامدار دوی تب لري، سردرد لري، چې کله ماینات ورته کوکو دا په دې کې ډینکی فیور دا مثبت کیږي. نه شریشته نه بل څه خو ډینکی فیور چې دا فوق العاده پاکستان کې دی او دا مسله دلته اوس پیدا شوې ده. کچیر دغه مریضان دوی راځي دلته ورته خپل صحي تیمونه دي، هادي اکل باید هر یو کډوال چې دی خوراوړي باید سکرینینګ ورته وشي ورشي خپل صحی ټیم دی هلته ناست دي د دوی معاینات کېږي د دوی باقی د چیک اپ کېږي او د هغې نه وروسته بیا رخصت کېږي ما خپلې تای مراحل ورسره کېږي په شری کې چې کله شدت پیدا کېږي په شری له وجې نه هم نمونیه پیدا کېږي په ماشومانو کې اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوری صاحب پوټکې موټکې ډېرې زیاتي څوک وایي چې یخ له ښکار نه کوي څوک وایي چې ګرمۍ له ښکار نه کوي اوس مخ واړولو اوس مخ را واړولو په کور کې زړې ښځې ور باندې خپلې ټوټکې ټولې خلاصې کړي کله چې ناروغ په دویمي انتان ورسره تر څنګ شری جمع نمونیا دا دوه اخته شي دلته یو اصطلاح ډېره کارول کېږي چونکې مونږ دوامداره د مریضانو سره مخامخ کېږو اله ولا شری دننه سینې ته ننوتو اله شری ولا کولمو ته ننوتو نه وایروس ته ټول بدن اوس نیولی دی څه ورسره کې نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي زما دا خبره به د توصیې په شکل باندې وي لطفا تاسې په دې خپلو ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا د ځان نه ټوټکې موټکې دغه شی نه مه استعمالوئ ورته څوک ورته هغې په سینې باندې ږدي څوک ورته غوټي غوندې یو شی جوړ کړي هغه ورته ورکړي چې دا په خپل په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازمي هغه نه کېږي ورسره اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسې منځ ته راوړئ چې هلته ویټامین اے کپسول ورته ورکړو یا نور کومه دا دوا ویلې ضرورت لري هغه ورته ورکړو دوی په ول خپل استادانې وکړي دا غیر روسه د تدیراولې په داسې حالات کې چې هغه څه نه کېږي ته مجبور یې هغه دغه تماریفي کې واټ کله چې واټ تماریفي کې هلته په ناروغ باندې فشار ډېری ماشوم دی وړوکی دی بل دلته خو شفخانو کې هم داسې نه ده کراوډ دی رش ډېر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شری که چېرته کنټرولېږي د دې علت دا نه دی چې دا د موږ او تاسې داسې کنټرول کړو چې بس په کور کې د کینو دا دې کنټرول کړو نه د دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې د شری ناروغ پیدا شلو دا پته نه لري که د نورو ماشومانو نه د نورو انسانانو نه تر څو پورې دا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی د یوې کورنۍ ماته لس نفره د یوې کورنۍ ماشومان را وړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په یخته او دا ټول په یو بستره کې په یو اتاق کې تملاسېدل ټول په یخته شوي دي وایروس د تنفسي تلاس کې دی یو بل ته انتقالېږي دغه رقم دغه خلک په یخته کېږي
ډاکټر صاحب دغه د عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو وسوایې کنه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان اخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک دغو ناروغیو چې په تیره بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روغ کسته
ګوره نورې څه دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شولې د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخاره کیږي ته باید پوه شي په دې باندې باید مور او پلار په دې باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې سي د بي سي د کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکی زمون خو اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دین راوړلو ما ویل خو بشي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د لاره د غوخه د لارې کوم پچکاری چې دی تکي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم مو ده د دې ناراض په کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاسي ولا ودا ودا دي او خو راپاسي چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شانو د مخنیوي لپاره مخکې د دین چې په شری باندې یخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د د سیهی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم په اخته شولو په شری باندې دا فتنې وي چې ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بسترې جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پورې دې هغه خپل د استراحت دوره او د نورې دورې ټولې خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 14 ورځې پورې دا مکمل بستر اخیږي که چیرته ورسره کار وشي او برابر شي او کنه د سې کیږي چې باید د سیتامین ټیم راشي او دا ناروغ راوخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصي کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په ځم دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پورا نو خلاره دا ده چې باید دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ماشومان د تاسو لاس په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کیږي خو به هم دا غني کیږي دلته خیر دی یو اندازه به دولت هم همکاري وکړي تر څو پورې دا مشکل حل شي بل لاره خو نشته کنه که چېرې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال دا ګراف لوړ شو نو تکړه دا پتن د بي چو دي بازو غټ مو سور ته دغه ورو ته سیم چې باید باندې دغه وشي کار وشي اول هم په حاله ورته سیم ته شروع شو د څو ورځې کې کېدې شي بل څه ته واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو د شری ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیرونه تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ. د دغو کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي؟ هغه تجربه څه وایي د پولیو ته، د شری ته، یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه؟ او هغه سراسری دي، یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي؟
نوري صاحب، ګوري، دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوی په افغانستان کې، دا ډېر پخوانه را روانه ده او خلک اوس تر اوسه عادت شوي دي، پوهېږي په دې باندې چې دغه ساعت کې شي، دا مهم دي. اما سکالې چې دا دغه کوم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې، دا واکسینونو او دا شیان چې شروع شوی، زموږ په اوسني وضعیت کې چې دی، میزل تر ټولو ناولنې چیلنج دی چې حتی برخه کې
شری ناروغي
چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره، یعنی دا یو پخوا یو چیلنج و چې پر اوس کال، یعنی موږ سکالې چې ورته ګورو تقریبا ډیر تغییر کړی دی ورته. نو دغه واکسین چې دی صحت وزارت لخوا نمده تایید شوی دی او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دی د لپاره کاندید دي، درته ویلي دي د پنځو نه ښکته یا د پنځو یا د ترلسو پورې، حتی تر غټ غټو ناروغو د کسانو پورې دا دغه شوي دي، موږ واکسین تطبیق کړو ورته، ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي، نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی، نه یوازې دا چې د پولیو، بلکې اوس خلک ورخطا کړي هم دغې ناروغۍ دي. نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک دا کلینیکونو ته هم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي، هلته دا د میزل واکسین کوي، اوس کور په کور هم روان دی پروګرام، او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی، ډیر خلک په غرنیو سیمو کې اوسي، په تیر بیا په غرنیو سیمو کې دا وروستیو کې طبیعي پیښې هم شوي دي، ډیر کسان بې ځایه شوي دي او بې ځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسيږي، ډیر کورنۍ مناسب سرپناه نه لري، د سون مواد نه لري. هغه د معمولا د یخوهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي، که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخوهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخوهلو؟
نن کوری په افغانستان کې خصوصا مخ کې ویل د غرنۍ هواد دی او ډیر لري په سیمې د غرونو په دې خوا شاکه به مده چې خلک استوګنی چې غوي به اټ سیلی دغه لاسرسي ونه لري، خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې ودي ځنه کې اوسېږي، دوی د لرګونه یو څه بعد دي، ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي، خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ته، دا ولا خبره ده چې ناروغ هایپوترمیا ته نه لاړو، اول اراز ولنده د ګوتو سر شینکیږي، خپل حقیقي د غوتو کمې برخې چې د غوتو د خپو د غوتو دا شینواله پیدا کوي، امکان شینواله پیدا کوي. به تر دا چې دا به وو پیچې چې هیڅ شی هم نه باید د یو ناروغ لاسونه یا د سوچ هایپوترمیا ته ځي، کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي، باید دفتن مور د خپل کمیس لاندې نه نه باشي او د خپل سینې سره جوخو نسی تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی، که چیرته غټان وي باید د لاسونه راوغسل شي، په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي، لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نه وي چې ور ولګيږي، او که چیرته امکانات د دې وي چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي، یو څه لږی مرګي وي، نو دا به خل را دوي چې دغه ورته وکي، دا ساحه ګرم شي تر څو پورې دې لاسونه او د یخوهلو نه دغه وشي مخنیوي، او ځکه کله چې یخوهنه رامنځته کیږي د انسان بدن کې چې کله تودوخه کمیږي، دا طبي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دي دا پخپله تنګیږي، خواري کې چې تودوخه د بدن ثابت او ساتي، خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کیږي اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخوهلو له کبله یو انسان مړ شي، خپل ژوند له لاسه ورکي. نو هغه لومړنۍ تدابیر خو دا دي چې یو سړی یخوهنه کوي، ماشومان چې مادر تویل شي باید مور د خپل کالو لاندې نه نباسي، د خپل سینې سره جوخونی شي، که چیرته غټان وي د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي، د خپلې جامې دې تنتاوي کې د څادر مادر کې چې ورسره وي، دا کې اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي تر څو پورې دا دغه وکړي، هغې پورې دا شفخانې ته انتقالېږي، ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا باید د دې جوګه نه دی چې دا موږ په کور کې وساتو، باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي، نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوی شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلی یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده؟ معمولا تور رنګ غوره کوي، حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي. دا کوم حالت کې ده؟
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخنی دومره حتی ورسېده چې ستاسو یعنی زمونږ ستاسو د اطرافی برخی ونی ولی لکه د ګوتو چوکی لکه د پخو د ګوتو چوکی او دی ګنگرین ورکو دی باندې واری دا وینه دی کې کلاټ شولا او بند شولا، یعنی دلته انتقال نشولا. ساعتونو یو سات دو سات لپاره دا دوامدار ده، داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډیره شدیده وه. ګوري دا معلومه ده چې دینه به د لاس ګوتی ګوتیږي، دینه به د خپې هغه اندازه برخه بیلیږي، بیا دا پخپل باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لري کوو، دا وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی، تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو. لکه تاسې وګورئ په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته داسې خدمات هم کمی او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوستو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي، ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یخې غوڅې کړي دي، لاسونه یې تې غوڅ کړي دي، بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینوالی پیدا شول او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره، او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې ساحو ته شروع نه شي نو دا د طب معلومه خبره شي باید دا ریزکشن باید لرې شي، باید دغه برخې چې دي دا ګنګرین شوي دي شنې شوي دي ختمې شوي دي کومه نتیجه نه ورته باید لرې شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب کرا شو د اسالی ناروغیو په ژمي کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاک اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات وي، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نورو صاحب دا چې دا اسهالات دا خو معمولا کومنګ دا ناروغي چې کټګوري کو کنه دا د اوړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح اوبه چې دي دا کمیږي، دا نور ککړې اوبه سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټان په اخته کې. خو د ژمي موسم کې حالات شته دي، دا نه وایو چې نه یو ناروغي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي، شاید نمونیا په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوي ده پیدا کیږي، همدا رقم ته دغه نسناسته چې دا په ماشومانو کې دا په ژمي کې پیدا کیږي. په ژمي کې یو غټه خبره دا ده، اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته حفظ الصحه صحیح نه مراعت کیږي، ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دي، 50 بنین ورته اغوستي دي، هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی، هغه پورې میکروبونه شې مخېتی بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي، نو دوی په دې چټل لاسونه باندې خوراک کوي. دا معلومه خبره ده که وجود پاکي اسمر پاکي شي او کلاس چټل نه دا خو هغه میکروب دی دوامدار اخلي د معدې د لارې کولمو ته انتقالیږي. نسبته هوري پورې د ژمي اسهالات چې دی لږ یو څه کم دي، خو ولې که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو بیا حتی د ناروغانو د مړینې سبب هم کیږي ورسره، یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمي کې فوق العاده پیدا کیږي او علت یې هم دغه دی چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراعت کیږي ورسره. که چیرته دغه صحیح مراعت شي او ناروغان پاک وساتل شي نو معموله خبره ده چې کیدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډېره بریده پورې کنټرول کړي ژمي کې.
بله ډیر مننه. رازو ډاکټر صاحب د خوارزواکۍ موضوع ته، که څه هم خوارزواکۍ په خپله داسې ناروغي نه ده، خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی، په اکثر کورنیو په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډیرو ماشومانو هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي، یعنی په غسمه کې چې دوی اوسي کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خوارزواکۍ څخه وژغورل شي؟
منگا یو نمونے لرو چی بس ویتنزیا کی پیدا کی گی ناروغانو تا سینو بغل دے ویتنزیا کی پیدا شوار دا پاکستان کی ویتنزیا کی سونا دیر دی او لگیا دی کارم پکر چی بیر کنٹرول شی خدا یو بات چلنگ دے پوری نڑے لپار خصوصا اگر ہی وادون چاہوی جگروز اپلی دی یا کسی ہی دامات کم دی دوی کی در مشکل بھی ویتنزیا یو سسٹم کی سوی تغذیه داس یو ناروغي دا چې دا د بدن ټول سیستمونه اول د غلاندې نشي د ضربې لاندې نشي. لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شول مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري دا نه پیدا کیږي، د عضلاتو ضعف پیدا کیږي. هغه د ډیر ډولونه لري موضوع ډیر اوږدیږي، د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځيږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازک کیږي او ناروغ ممکن لای خصوصا چې موږ ماشومان وګورو بيزو ته ورته شکل پیدا کړي دي. هغه په عام اصطلاح باندې اسلام کې د ډیر خوارزواکۍ نه په بدن ویختر شوی دي. دوی به برشوي او لاسونو په خو په سینا په مخ په دې ځنه باندې سره سره ویختر شوی ورته او سوی تغذیه باندې داخته شوی بیچارهګر. نو کچیر ته ناروغانو ته پام دغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیه پیدا شوله دا د کور د ناروغانو د دغه نه دي چې دا باید منګه په کور کې تدابیر کړو. دا عجل یو خاص سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیه د وای ورته شروع شي تر څو پورې دا غوړ نه وځي. هغه ټول هغه مېندې چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کمو باید د بازار نه ورته شوده ارزشي شته دی پختول نمور باندې دی کی باید هغه ورته واخستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شلو د پنځو میاشتو نه لوړ شلو بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او بده وریجو او بده په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي تر څو یو کال تر سیګ باید دا ډوډۍ سره عادت شي اوسېږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه نو باید څو سره وکړو. خلاره دا ده کچیر ته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شي د خوارزواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغه لوبیا او د دې ترڅنګ یو کاشوغه مي او نیمه کاشوغه دغه دال دا باید راوخستل شي او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې شي چې ورته فشار ورکول شي تر څو پر دې نه حلواګه جوړ شي د بوري په شتون کې او د څه لږ اندازه پوری کوي او د څه سالم وړي وي پاک نو دا د څه ډیر لږ اندازه باندې تر څو پوری هغه دغه رنگ او خوان ور سره برابر شي نو دا بخپله باندې حلواګه دی چې په کور کې مرته موږ جوړولې شو او د دې تر څنګ ورته باید تورس کې حتمان یو ځل صابو ورکی چې باید دا ورسره وخت او څو پوری ټولې اوسپنه واخل شي او کنه نږدې کوم کلینیکي نو د دوی د سیزي د دوی د ماشوم د مټ نه یاد دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه چې سوي تغذیه په کوم ریټ کې دا بیا حلواګه کې وړي وړي پوری ار سی اف او یو ټی اف دغه ورته شروع کیږي. نو دغه هغه یو کورنۍ تداوی و چې موږ به اکثر لږ سیمو کې ناروغان په توصیه کوو که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ په داسې مشکل باندې اخته وي تاسو کولی شئ دغه نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی شي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارزواکۍ اخته وي دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې لپاره یو غږ دی چې کیږي. یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوی نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې سوی تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. موږ به د نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا چې فیملی پلانینګ نشته دی. فاملی پلانینګ نشته دی بس مور چې څومره وسر رسیږي بچی راوړي. الان کې د سینه د فاملی پلانینګ درته د دنیو نو درې کال پورې وقفه خوده ده چې به تاسو د دې کې احتیاط سره وشي. خکه مور په سوی تغذیه باندې اخته و نو دا خو یو جنجال شو چې ماشومې د نړۍ ته راوړلو دا دوه دا په سوی تغذیه باندې اخته ځکه هغه مغذي مواد چې باید اخیستی وي ماشوم ته کړی شوی وي سالم شوی وي سالم پیدا شوی وي هغه ونه شولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته. نشته د مور نو دا به څه کیږي ورسره. خو دا خود به خود په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لیشنیونه نه لوړیږي ورو کوي به دا ټولنې باندې یو بار شو تا مور پورې خاندي هغه مور پورې دا خو به د څه ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې هو والله دا خو وړوکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنې دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي. دغه ما دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي باید د هغې صحت کامل هم شفایاب شوی وي هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږی باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره. دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي. دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتماً بچی راوړي. د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نورې کیسې دي.
بله ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوي کورنۍ دي؟ که په دې اړه لږ رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
کوئی دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي پدې اول لاندې چې دي ټول هغه عمرونه کسان چې عمرونه د شپېتونه وختي دي دا اول لاندې ورته کاندید ناروغان دي. خصوصا د نن نه تقریبا د څلويخ یا پنځه دېرش کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شنډیر استعمال کړی دي نو دوی لپاره دغه اول لاندې دي. ورپسې چې دي نوزادان دي، ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کیږي. خصوصا د ژمي په موسم کې کوم نو تاسو نه زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې د غشيوي دي تلف شوی دي یا اکسپایر شوی دي هغه دغه دي زړه خلک دي اشته ماشومان هم شته خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ کار کوي ورته ځکه د زړو خو یو معافیت کمزوري دوی م خبره ده باید هغه رقم ده چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپیریال دوی اکثره نه برابر دریم خبره ده چې دوی خپل پخوانی ملونه کړی او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو د پاره د سګو کې پاتې شي دوامدار د دوی د سګو د بندیدو چې په پیړی یو غاټ ناروغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شي او په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا داړي چې وي د دوی د مورټیلیټی ریټ یا د مړینې کچه لوړیږي. الاتی دا چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کیږي د دوی بدن د کمزورې فزیکی کمزوري دي دوی دوامدار دغه میکروب کو واخلي حتماً دوی تلف کیږي پکې دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمه کټګوري کې ټول هایوي سموکینګ هغه کسان چې هغوی دوامدار لوګي اخلي یا سیګریټ کی یا کوم نور د څه نشي ما دغه ویچ را دي په واسطه باندې دوی تیری په درېمه کټګوري کې ورته دغه خلک ډیر اخته شي دي. په تلورمه کټګوري کې چې هغه حامله مېندې دي حامله مېندې ورته ځکه دغه دي د حامله مېندو لپاره د ناروغۍ ته ډېر نظر کاندید کیږي. علت هم دا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي نو دوی په ډېرې برابرېږي ورته پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچارهګانې تندور ته خیږي هلته ډوډۍ موډۍ پخې یا بخارۍ کې زغال اچي یا نور څه کوي او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کیږي. ورته
ډېره مننه کلیوال صاحب. معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ ږدي یا مثلا تنور ګرموي تاوخانی وي اکثرا لوګۍ ډېریږي د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي څوک د ډبرو سکاره آتا څوک ټایرونه هم سوځوي ځینې نور چې ډیر مضر دي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري؟
مننه. ګورې د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی خارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې په کابل کې خو د هوا دومره دی خلکو د خوانه ککړ یو خدای چې د موټرو ازدحام ډېر دی. دویمه دا ده چې اکثره چې مونږ ګورو دغه دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې باعث کېږي چې لوګی زیات کړي. درېیمه خبره دا زه ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده، اګستي ما ته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزم، لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سیزي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي، یا په دې بخاري کې کدو دا کم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دغه داسې محکم اوسيږي، بند اوسيږي تر څو پورې د دې د لوګي د خواو شاته، خصوصا د چا چې د اور لګولې چې دې د ضرر نه په امان اوسيږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیت موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا په ککړ کې به د فتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو لپاره خپل مزدوري کوي، د دې ترڅنګ 200 روپو لپاره ناروغي په دې آزادې هوا کې دا پریږي. نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اوریدونکو ته دغه پیغام دی چې وسم رسیږي، ماسک استعمال کوي، دغه سی انزحامي ځانو ته مزه هغه ځانو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ د کومونه دغه مدا خلکو سره تماس کم کوي، محدود کوي، ورته دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پوری احتیاط ورسره وشي، ان شاء الله دا به شفایت کیږي ورته. که دا هیڅ ورسره نو ما مخ کې درته ویلي لږ درک یو څو تات کې لیمو او تور چې دا سره مکس کوي دوامداره دا استعمالوي تر څو پوری ټاپو تر مته لا نشي او د بدن تودوخه د سالم پاتې ان شاء الله وایروس دا به موږ به تاواني ونو او تاوان دونی کې احتیاط وشي.
ډیره زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه. کومونه وی اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کم کول شي چې بیا ووري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سکی